پردون خو د مشال ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په روستۍ خبری غړې کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني. وخت 15 بجې شوی. په دې غړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ وري په شمالي وزیرستان کې پرلت، په جنوبي وزیرستان کې ماین چاودنی، او پر دې به هم خبر شي چې د حکومت خلاف د اپوزیشن د جلسې لپاره څه تیاری روان دي. خو تر هر څه مخکې ورزو په امیر ساحل ته چې تاسو سره ست تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لکه څنګه چې مو واوریدل، په شمالي وزیرستان کې د خلکو گرفتاریو پر ضد احتجاجي پرلت نن پر څلورم ورځ هم روان دی. په هلمند کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د درنې جګړې له وجې د ولسي وګړو برخلیک په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. او اروپایي ټولنې د روسیې اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی ته د زهر ورکولو په تور د هغه هیواد پر شپږو چارواکو او یوې ادارې بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د محمد خیلو کلی د ځنو وسیدونکو د گرفتاری او ضد احتجاجي پرلت نن پر څلورم ورځ هم روان دی. دا پرلت د دوشنبه پر ورځ د کلی خځو پیل کړو چې اوس پکې د وزیرستان د ګوندونو اتحاد، پښتون ژغورني غورځنګ او مدني فعالان ګډون کوي او د دتخیلو او میرامشاه ترمنځ سړک یې تړلی دی. پرلتوالو نن مشال راډیو ته ویل د سپتمبر پر 15 په کلی کې پر پوځیانو تر بمی حمله وروسته سرتیرو 15 ولسی وګړي ونیول، او له دې علاوه په نورو وختونو کې 14 نور کسان هم نیولي چې تر خوشي کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي. دوی زیاتوي چې ښځې پرون کورونه ته استولې دي. د امنیتي ځواکونو یو لوړپوړي چارواکي دوه ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې نیولي کسان په نامنیو کې ملوث دي. د نوم نه خو په شرط ویل چې څوک په نامنیو کې نوي ککړ نو پوځي تر دوه ورځو زیات له ځان سره نه ساتي. انتظامیه وایي د خبرو لارې د احتجاج ختمولو هڅې کوي. د جنوبي وزیرستان په شک توي کې پرون په دوو بمی چاودنو کې د وژلو پوځانو شمیر وته ورسید. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال راډیو ته ویل چې پرون مازیګر یو پوځي گاډي په غزمو چور باندې د ځمکلاندې بمی حمله وشوه. د په خبره کله چې دویم گاډي مرسته ته ورورسید نو دویمه چاودنه وشوه، او په دې دواړو چاودنو کې د یو کیپټن په ګډون شپږ پوځیان ووژل او یو ټپي شو. د پولیسو مشر زیاتوي د ژوبل سرتیري روغتیايي حالت خراب او بیګانه وخت ومړ. د حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په هلمند ولایت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ګیرو لسګونه زره ولسی وګړو برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتې دودي. ځایي چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې له څو ورځو راهیسې د روانو جګړو له وجې تر شپږ زره زیاتو کورنیو په ولایتي مرکز لښکرګاه کې پناه اخیستې. د ملګرو ملتونو ادارې وایي د درنې جګړې له وجې د ښار برېښنا او رابطې قطع شوي دي، جدي روغتیايي خدمات اغېزمن شوي، او له ښاره بهر تلونکي ټولې لارې تړلې دي. د وسلوالو طالبانو له حملو څخه د لښکرګاه د دفاع لپاره له افغان پوځیانو سره د مرستو په مخه امریکایي هوایی ځواک بمباري هم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دواړو خواوو غږ کړی چې د بشري ناورین مخنیوي لپاره دې ولسی وګړو ته له ښاره د وتلو محفوظه لار ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما هم په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ولسی وګړو د وتلو لپاره دې د محفوظو لارو برابرولو ترڅنګ د هغوی د خوندیتوب ټول اقدامات وکړي. اروپایي ټولنې په اگست کې د شوروي اتحاد د وختونو کیمیاوي زهرو له لارې د روسیې اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی د وژنې هڅې پر سر پر شپږو لوړپوړو روسیو چارواکو او یوې ادارې د شتمنیو کنګلولو او سفر بندیزونه لګولي دي. د اروپایي ټولنې رسمي ژورنال نن د بندیزونو ښکار هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په اړه یې فکر کیږي چې ناوالنی ته د زهرو ورکولو ذمهوار دي. د زهرو له وجې نوموړی مړینې ته نږدې شوی و. ژورنال همداراز د هغې ادارې نوم هم خپور کړی چې د اعصابي زهرو نوویچوک د جوړولو په پروګرام کې دخیله ده. په دې چارواکو کې د روسیې د استخباراتو وفاقي ادارې اف اس بي مشر الکساندر بورتنیکوف، دوه مرستیال وزیران الکسی کیری فوروچکو او پاول پاپوف، د ولسمشر د دفتر چارواکی اندری یارین او سرګی کیرینکو، او د سایبیریا وفاقي ولسوالۍ لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازی سرګی منیالو شامل دي. تر بندیزونو لاندې راغلې اداره د اوزوی کیمیا او ټکنالوژي دولتي څیړنیز انسټیټیوټ نومیږي چې د شوروي اتحاد په وختونو کې نوویچوک زهر جوړول. له دې علاوه اروپایي ټولنې د لیبیا په کورنۍ جګړه کې د روسیې رول پر سر له کرملین سره پر تړلي کاروباري کس هم بندیزونه لګولي چې د پوتین د پخون کې یا اشپز په نوم پیژندل کیږي. د خبرونو پای
مشال لډیو ته غوګستې پامیر سایل تاسو خبرونه وړاندې کړل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د شمالي وزیرستان په محمد خیلو سیمه کې تر بمی چاودنې وروسته د نیول شو کسانو خوشی کول لپاره پرلت لا هم روان دي. او په جنوبی وزیرستان کې ماین چاودنو فوجان وجلی. پښتون ژغورن غورځنګ وایي له دا قسمه پیښو وروسته د عام ولس تنګ نه کړل شي.
ولت نن حالت هغه دی چې د خپل ځاني حفاظت د عام ځناورو نه هم شي کولی.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک سبا په ګوجرانواله کې د حکومت خلاف لومړی جلسه را بللې او د لورلای لانګ مارچ نن هم روان دی. او نن په ټوله نړۍ کې د کلیوالو ښځو ورځ مانځل کیږي. لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم ورزل چې شمالي وزیرستان په محمد خیلو سیمه کې پرلت لا هم روان دي. دوی د امنیت ځواکونو لخوا د نیول شو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کوي. دغه کسان په 15 سپتمبر دغلته د شوي بمی برید وروسته د عملیاتو پر مهال نیول شوي وو. پرلتوال وایي تر هغو به ناست وي چې تر څو یې غوښتنې نوې منل شوي. خو پوز بیا وایي چې نیول شوي کسان د بدامنۍ په پیښو کې په لاس درلودو تورن دي. نور تفصیل لسیمې د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان د تاخیل محمد خیلو کې روان پرلت نن په سلوارم ورځ هم دوام لري چې د تیرې دوشنبه په ورځ د سیمې د خزینه لخوا پیل شوی و. دوی د حکومت غوښتنه کوي چې د سپتمبر په 15مه د غلطه پر فوزیانو د نامعلومه وسلوالو لخوا بامی برید پس د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي د کلی 15 کسان دې پرېږدي. دغه پرلته د شمالي وزیرستان ټول سیاسي ګوندونو اتحادیه آل پارٹی سیاسی اتحاد شمالی وزیرستان مشران د سیمې ځوانان او نور مشران او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ورغلي. پرلت والوای چې پرونی خزینه کورونو ته لګلې او پرلت به د سړو لخوا تر هغې دوام لري تر څو چې د دوی مطالبه پوره شوي نه وي. روان پرلت د شمالی وزیرستان د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر خپل وینا کې وویل چې د کالونو سخته یوازې د امن په نوم برداشت کړي. د تاخیل محمد خیل کلی کې روان پرلت پاړه دوه ورځې وړاندې امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي ول چې دوی په سیمه کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات کوي. کم کسان چې نیولي شوي په بدامنۍ کې ککړ دي. څوک چې په بدامنۍ کې ککړ نه وي فوز یې د دوه ورځو نه زیات له ځان سره نه ساتي او نه هم عمول ځوروي. دوی په سیمه کې د امن باوري کولو لپاره هڅې کړي. روزانه د غلطه وسلوال بریدونه کیږي نو ولس نه د امن باوري کولو لپاره ملاتړ غواړي. د ځلې انتظامیه چارواکي وایي چې دوی لګیا دي چې د خبرو د لارې مشکل هوار شي او پرلت پای ته ورسي. پرلتوالو نن میرامشاه د تاخیل سړک د احتجاج په توګه د هر قسمه ټریفیک لپاره تړلې. دوی وایي چې د سپتمبر 15مې پیښې نه پس نیول شوي 15 کسان او د دې وړاندې د غلطه وخت په وخت اوچت شوي ټوله 23 کسان دې پرېږدي. د غلطه د ناخوښه پیښو پس د عامله ځورونې ودرولو ډاډ غواړي. نیول شوي کسان که ګناهګار وي نو قانون او عدالت ته دې وړاندې کړل شي کنی پرلت به روان وي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
اردونکو زو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان په شکتوی کې په دوه بمی چاودنو کې د وژل شو پوځیانو شمیر اوه ته رسیدلې. په سیمه کې پولیس چارواکو مشال ډیو ته وویل چې پرون دوه پوځي ګاډي د شکتو دیړ نارې سیمه کې پر ګزمه وو چې دا پېښه رامنځته شوه. په پېښه کې د پوځ یو کپټن اهم وژل شوی. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی. په دغه سیمه کې د سپتمبر په میاشت کې هم ماین چاودنو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ جوبله اوختې وه. نور تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شکتوې سیمه ډېر ناریکشه 13 ورځې ماشوم مال پنجنی مې باجې دوه پوجي ګاډیو ته پمزکا کښې خواندي بامونه وروچاو دېدل چې په نتیجه کښې یې د یو افسر سره اووه پوجیون مړه شوي دي. په پوجي ګاډیو د بمی بریدونو حال د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته په دا رنګ بیان کړي.
داسې وه چې په ګشتو دغه دوران کښې مخکې ګاډی چې وو په هغې کښې دا کیپټن صاحب نو په ده باندې آی ټی بلاسټ شو. دویم ګاډی چې ورپسې را روان نو هغه لږ را تیز شو چې را ورسېږي دوی ته هیلپ ورکړي چې څنګه دویم راغی نو دا زیات کسان دي دویم ګاډي کښې دي. هغوی دا پلان کړی دی څنګه را ورسېدو هغه دل نو دویم آی ټی بلاسټ کړه. دې کښې کیپټن عمر سره په موقع باندې ټول شپږ شهیدان او یو دې کښې چې کوم حوالدار و هغه شدید زخمي و ډېر لیټ ټایم کښې هغه هم شهید شو. ټوټل چې شهدا دي نو هغه وشو یو کیپټن او شپږ جوانان. او هلته کښې د آرمی 7D اصل کښې دا انتظامي طور باندې دا 7D
شکیل حوالدار یونس نائک ندیم نائک اسمت او حوالدار عمران په نمونه پیژندل شوی دی. او د دغی برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان وایو مشال ریډیو ته پر لژل یو بیان کښې منلی دو او دا دوای هم کړی دو چې په دا بمی بریدونو کښې یې لاس پوجون وژلی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ المزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د پوجونې وژل د غندنې وړ دو خو پوج دا هم په عام ولس باندې د برید نه وروسته تشدد نه کوي.
چې د کوم پوجي ځوانان مړه شوي دي دغه هم ډېره افسوسناکه واقعه ده. دغې څوره هم غندنه وشي کمه ده خو موږ د ولس په نظر چې ورته وګورو نو ولس د دغې جنګونه سي حیران او پریشان دي.
موږ څه وکړو اخر کوم طرف ته لاړ شو ولې چې د دوی رویه زموږ سره داسې وي چې کنه دغه چېرې ولس د وجه شوې ده. ولس نن حالت دغه دی چې د خپل ځاني حفاظت د عام ځناورو نه هم نشي کولی.
دا د هم یو دوي چې 13 میاشت په 3 سپتمبر هم د سولي وزیرستان شکتوی سیمه اناخل کښې په پوجي ګاډي بامی برید شوی وه چې په نتیجه کښې یې د لیفټیننټ ناصر خالد سره درې پوجونه مړه شوي چارور سخت پر هرژلی شوي وي. او د دغې بامی برید ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان وایون منلی وه. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک سبا د اکتوبر پر 14 د پنجاب په ګوجرانواله کې د حکومت خلاف لومړی جلسه رابللی. هلته کې موجود ځایي خبریال ارشد خان سره خبر کوو چې د جلسې لپاره څه تیاری روانې دي. ارشد خان ډېر ډېر ستړي مشي او زموږ اوریدونکو ته ووایه چې دغلته د جلسې لپاره څه تیاری نیول شوي.
مننه جی، خوشاله اوسئ. بالکل جی، دا جلسه به سبا د جمعې د 3 بجې نه وروسته په 3 بجې باندې شروع کیږي او دوله بالکل د پی ډی ایم قیادت نه چې کوم اجازه ورکړه ده 13:15 بجې دوته NOC ملاوه شوې ده. او د هغې نه بعد دو بھرپور طریقې باندې لګیا دي په جینا کرکټ سټیډیم کې. د کوم چې د ښار بالکل په منځ کې واقع ده په هغې کې تیاریاں شروع دي. په هغې کې مختلف سایډونو ته لایټونه لګئ، ساؤنډ سسټم یې لګئ، کورسۍ لګئ، بینر یې لګئ او غټ یو سټیج دی، 80 فوټه اوږد سټیج دی، هغه جوړی. په دې باندې په مرکزي قائدین چې دي د پی ډی ایم هغه به کښېني. په دې پی ډی ایم په دې جلسه کښې به مریم نواز، بلاول بوټو زرداری او مولانا فضل الرحمن خصوصي طور باندې خپل کارکنانو ته ویناګانې کوي، خطابونه به کوي. او د دې جلسې چې کوم ټایم دی هغه ټایم دې ورکړی دی 3 بجې به دا جلسه شروع کېږي او د شپې د 12 بجو پورې دې ټایم دی. او دا مرکزي چې کوم قائدین دي په دې کښې چې کوم مولانا فضل الرحمن، مریم نواز شریف او بلاول بوټو زرداری دي، دو به د ماښام د 2 بجو نه بعد جلسهګاه ته راځي او دو به دغه شان خپل خطاب کوي.
ارشد، دا راته ووایي چې د جلسې ځای ته آیا څوک راغلي دي، نه دي راغلي د اپوزیشن پلویان؟ او بله دا چې ستاسو په خیال دغه ځای د څومره کسانو دپاره دی دغه جلسې ځای؟
جی، د دې جلسې چې دا کرکټ سټیډیم چې کوم دی، په دې کرکټ سټیډیم کښې تاسو چې کوم اورېدونکي چې کوم زموږ دا غږ اوري هغو ته پاتې چې کرکټ سټیډیم منځ نه بالکل خالي، هلته لوبغاړي لبه کوي او څلور واړه طرفونو ته یې خلک کښېني. نو په دې سټیډیم کښې چې څلور واړه طرف ته کوم چې انکلوژر یي نو په هغې کښې 19000 تماشایان ورته ویل کیږي کته څو کارکونان د مختلف جماعتونو سبا چې راځي نو لږ زره په هغه کې ځایږي او لږ نه دو لږ زره کسان چې دي هغه په ګراوند کې ځایږي نو کدي چې موږ وایو چې دا ګراوند کې نو ګراوند د کول د پاره بدوله د دې څنګه پنځه دېش زره پورې کسان په کاري نو ځکه په دا ګراوند د کیږي او بل په خپل تاسو کړه چې کوم د اپوزیشن کم چې قائدین یا لیډران دي هغه د جلسګات راغل دي نو د بیگانوال د وسه پوری دری څلور پیری چې کوم د هغه فورم د سګیر راغل دي رانا سناولام راغل دي او د جمعیت علما اسلام سره چې کوم کسان دي مشران اغم راغل دي مختلف ټایمونو کې مختلف کسان راځي او د تیاریانو معاملات ګوري ولې دا اوسره ټایم ډیر کم دي نو ته بیګه نو سیمیلر شوې ده نن سهار نه غو لګیدې خپل تیاریان پوره
سم اخري پښتون اساس نه دغه چې آیا حکومت د دغه جلسی ته چې کوم لاري دي د هغه د بندول لپاره هم څه اقدامات کړی کنه
نجی بالکل داغه د بندول لپاره لاول اقدامات کړي چې کله دوسر معاملات برابر شوی دي دوی ان او سی ورکړي دا اتیش نپاتی ایجنډي باندې دوی واپس کی مخامت شوی دي بالکل بدولاري نه باندې خو پاغه کې څه هغه ته ویل چې وتا صبح جټ روډ نه بندوي اپوزیشن نه پی ڈی ایم ته ویل دي او په جټ روډ باندې به خطاب نه کوي او دغه شان چې بالکل لاري بنه بندي خو ټوټل جلسه چې مدا اپوزیشن نه دا لیکل یې غوښته چې تاسو په ټوټل خپل جلسه په جنیر سټیډیم کې دن نه کوي بهر بتا چې یو اکټیویټي نه کوي
ها دغه اته یو شته نکاتو کې داسې مهم نکات تاسو په خل باندې څه کې دي شي
پدې کې اته شته نکاتو کې کوم مهم نکات هغه دا دوه تویل دي لیکلې چې بلکې هغه څه دي چې تاسو به د ریاستي کې څومره هم ادارې دي لا انفورسمنت ادارې دي چې څومره هم ادارې د کوم ادارې خلاف خبري باندې کوي او د کورونا په حواله باندې زموږ په خیال باندې په ډېر اهم ایس او پیز په حواله باندې وي تاسو خیال ساتئ چې څومره هم کارکونکو تاسو راځي یو چې هغه ماسک لګولې بل هغه خپل لاسونه سینیټایز کوي مختلف سینیټایزر او ګیټونه باندې لګي په هر ګیټ باندې به سینیټایزر سیستم لګیدلې په دغه ګیټونه باندې باندې نو دي او دا هم پاتې شته نکات چې لیک چې تاسو به کم دن نه کم کسان کینی کارکونکو هغه په دریو نواله د شپږ فوټو په فاصله باندې کیلي
سم ډیر زیات مننا ارشد خان ځای خبريال وو په ګوجرانواله کې تاسو ته معلومات درکول چالت کې اپوزیشن څه تیارې کړې د حکومت خلاف د خپلې لومبي جلسې لپاره او دونکو تاسو ته هم وایم چې د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وای د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت به ختموي دی وای په ملک کې د لسره شفافه ټاکنې وشي اپوزیشن ګوندونه تور پور کوي چې عمران خان د پوز په مرسته د درغلې په نتیجه کې وخت رسیدلې خو عمران خان او پوز دوه د تورونه ردوي او همدغه موضوع کې پاتې کیږو د اپوزیشن ګوندونو تحریک او پاکستان ډیموکراتیک موومېنټ او جمعیت العلماء اسلام او فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن تور لګولې چې موجوده حکومت په ټګۍ کې واک تر رسیدلې د په خبره کوم قوتونو او ادارو چې د حکومت په واک کې راوسته باید هغه لقامه بخنه غوړي په چهارشنبه د 400 پوتمنځو کې جلسې ته د وینا پر وخت مولانا فضل الرحمن ویل چې موجوده حکومت په مکمل توګه ناکام شوی او پر ضد به د ټولو مخالفه ګوندونو مبارزه تر هغه روانه وي تر څو چې ختم کړي نه وي بلخو حکومت او پوز د اپوزیشن ګوندونو یا تورنا ردوي وای چې اپوزیشن ګوندونه له احتساب د ځان ژغورنې لپاره دغه مبارزه پیل کړي تفصیل لسیمې د مشالې د خبريال شبیر احمد جان راکوي
د مخالف ډلو د اتحادی یا پاکستان ډیموکراتیک موومېنټ مشر مولانا فضل الرحمن په پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پاکستان په اسټابلیشمنت سخت ټکونه وکړل چې ګنې دوی د عمران خان حکومت په ټګه راوسته دي او دړکې وکړه کده ادارې د خپل راتلونکو خیر غواړي نو د دوی نه دی لاس واخلي
ہم خطے میں تنہا ہیں کس کے ایجنڈے پہ ہم چل رہے ہیں لہذا ہم ان حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں
منگ پسیما کے یواز یو دچا پہ ایجنڈا روان یو لہذا منگ دے حکمرانوں تا ویل غواڑو قام تاسو اوستاسو حکومت مسترد کر دے اوستاسو دا کور سے حس حیثیت نشت دے اور سره هغه قوتونو ته هم ویل غواړم چې د دوی پښه ولړ دي کچره تاسو هم د خپل راتلونکي خیر غواړې نو د دوی نه لری شي که تاسو غواړې چې د پاکستان قومي ادارې متنازعه اونګ ګرځي او د دې ملکی ادارې وګڼل شي نو بیا تاسو ته د قام په وړاندې دا منل پکار دي چې دا حکومت پراوستو کې زمو غلطي و ټګي یا دندلی زمو جرم وو او پدې موږ د قوم نه معافي غواړو
اس کو لانے میں ہماری غلطی تھی دھاندی ہمارا جرم تھا اور ہم اس پر قوم سے معافی
دویجا تکڑا چې د مخالف گوندونو مبارزه شروع شوې ده او د دې حکومت په ختمېدو بعد وی ودریږي
تحریک کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ پی ڈی ایم کے تحت
تحریک شروع شوې ده او انشاءاللہ د پی ڈی ایم د سور لاندې چکم غټې غونډې لاریونونه او مظاهره اعلان شوی دی، نو دا حکومت برانه راتلونکو دسمبر ونی ویني. نن موږ پی ڈی ایم کې شامل ټول ګوندونه د آئین او قانون په دایره کې جنگ کول غواړو. موږ په پاکستان کې د آئین او قانون حکمرانی غواړو، ټګینا. نو حالات هغه ځای ته مه وړئ چې واپسی بیا ممکن نه وي.
حالات وہاں تک نہ لے جاؤ کہ پھر واپسی مشکل ہو جاؤ.
ہونڈے تا خپل وینا کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی صوبائی امیر سینیٹر عطا الرحمان وینا وکړه چې حکومت ته باید د اولس پرم نه لار ونه نسی، ګنې بیا به درتلونکي حالات دوی په خپل ذمہ وار وي.
د قوم آواز ته مخنیوی مکوئ. زه هغه ادارو ته وینا کول غواړم چې کوم همیشه د پاره زمونږ حکمرانانو د پاره د بیساکیو کار کوي، هغه د دین الله سوچت کی. نن داسې دور را روان دی چې بیا به دې خلکو هغه حشر وي چې کوم په ترکی کې د اسټابلیشمنت حشر شوی دی. مونږ د شرافت په ژبه پوهیږو او د شرافت خبره کوو، خو که څوک زمونږ په دې شرافت ژبه نه پوهیږي، هغه په دې هم پوهول غواړو چې موږ له بیا دا بل ژبه هم راځي.
ولې د پاکستان د پوز ویاند ادارې سوسوارې دا سپیناوی کړي چې دوی کله هم په ملکی سیاست یا حکومت چلولو کې مداخلت نه دی کړی. بل جمهوریت حکومتونو او د پاکستان د آئین د بالادسته دوی ملاتړ کړی دی او همیشه د آئین مطابق د جمهوریت حکومتونو پشا ولاړ دی. مولانا فضل الرحمن اول چې د پاکستان تحریک انصاف د ناکامه پالیسو له وجې په ملک کې دا وخت د سخت ګرانې لامل ولست د عزت جون تیرول ګران شوی دی او خلک د جون بنیادی ضرورتونه نشي پوره کولی. بل خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا منلې چې ګرانی سیوا شوی ده او په دغه دوی پرون اعلی پیغونډه هم را بللې وه او ژمنه وکړه چې سربا نرخونه را ټیټ کړي او په ګرانې به قابو عمومي.
مشال لډیو ته وګورئ، تاسو د شبیر احمد جان راپور واورید چې پکې اپوزیشن ګوندونو په حکومت باندې نیوکه کړې وي، تورونه لګولي او بیا حکومت دغه تورونه رد کړي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د ملزمینو ملي اتحادیه یا نېشنل پروګرام امپلایز یونین د اکتوبر 14 رهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج دی او له حکومت غوښتنه کوي چې کوم ملزمین له نوکریو لرې کړل شوي نو هغه دی بحال کړی او د کومو کسانو د نوکری موده چې د لسو کالونو کم ده نو هغه ته هم پینشن ورکړي. ملخو د صحت وزارت چارواکي وایي د یاد اتحادی له مشرانو سره یې نن په دویم ورځ هم مذاکرات کړي او ته مده چې زر تر زر به یې غوښتنې پوره کړل شي. د یاد یونین د بلوچستان صوبایي صدر حافظ علیم شاه سره زموږ همکار احمد الله نن لږه شیبه مخکې مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی چې څه غوښتنې لري. نو هغه وایي
زمن بنیادی درې سلور حق پوینټ دی، پدې کې یو زمونږ د پنجاب سره تعلق ساتن کی ایل ایچ ایس لیډیټ سپروایزر لیډیټ ورکر دا د پنجاب صوبای حکومت ناجایز ټرمینیټ کړی دی. صوبای حکومت د پنجاب والا هغه سره ډېر تال مټول کوي او هغه سره ظلم کوي. یو زمونږ حق پوینټ دی چې زمونږ د قائدین د فوري طور بحال شي. دوم پوینټ زمونږ دا دی چې چونکی موږ له 2012 نه سپریم کورټ پرمننت کړیو او دا ملزمین له 94 په سلوي نه لګیا دي او دا 60 سال پورې رسیږي. دوی ته چونکی 10 کال د دوی د ریګولر سرویس نه پرکېږي، دوی چې
اسلام آباد ته راغلی نو د حکومت لخوا د سره چا ملاقات شوی دی او څه د تویلې شوی دی چې دا غوښتنې منی که نه منی؟
تقریبا درې میټینګونه شوي دي. هغه خاص ریسپانس موږ ته نه دی ملاوه سوی یو کله راشي چې اختیارات نشته، کله دا د صبح مسله ده. نو داسې مختلفې بانې موږ ته کوي. خو فاینل سار هیلت منیسټر راغلی و، زمونږ قائدینو سره ملاوه شوي و، هغه دا مطالبات یې اخیستي دي او یقینداري ورکړی ده چې ستاسو مطالبات به زه حل کوم. موږ په ریټن باندې ځینې غوښتي دي چې موږ ته به باقاعده نوټیفیکیشن راکوي. نو هغه تللی دی، بیا واپسي فلحال ته اوسه پورې اطلاع نه ده راغلی.
تاسو څومره شمېر کې راغلی یې دلته او د ټول ملک نه دي که نه؟ دا یو صوبې دوه نه راغلی یې.
راغلی دی پنجاب دی، خیبر پختونخوا ده، سندھ دی، بلوچستان دی او گلگت بلتستان دی. په دې کې زموږ ټول نمائندګي شته. په دې کې دا صرف د یو سوبې مسله نه ده، دا پروګرام ټول ملازمینو مسله ده. نو راغلی دی پنجاب تعداد باندې، راغلی دی په زراو باندې، راغلی دی ټول شپه د لیک پر روډو باندې تیر کړی ده. خواتینو دا سربېسې راوړي دي، د لیک چې وی دي.
تاسو یې چې نه کال نه دی ریګولر شوی دی یا د 15 ډیر کالو نه کار کوي، نو تر اوسه پورې ولې خپل د غوښتنې حکومت ته نه وړاندې کولې چې اوس راووتلې اسلام آباد کې مظاهره شروع کړې ده؟
دا چې چونکی په هیلت ډپارټمنټ کې یو پروجیکټ شروع شو په 1994 کې د وزیر اعظم پروګرام په نامه باندې دا کنټریکټ باندې و. په دې کې فیمیل کار کولې 800 روپۍ دوی ته معاوضه ملوېدله د میاشتې را. بیا دا 18 کال د دې وسو دا موږ راغو په دغه ډی چوک باندې اسلام آباد کې په 2012 کې موږ ډېر لوغه ترنا ورکړه. چیف جسټس د هغه زمانې افتخار چودري د دې نوټس واخیستلو او باقاعده له موږ څخه دا کولو کې د تاسو ریګولر کوم. بیا په یو کال کې ځننه هغه سپریم کورټ موږ پرماننت کړو. د 2012 د پرماننت شو چونکې زموږ ملازمین 25 سال ملازمت کړی دی او هغه دا 60 سال ته ورسېدلو او دوی ته هغه 10 ساله د پنشن لپاره نه پرې کیږي. موږ ته مشکلات دا پیښ شو چې د ملازمین د سرکېږي بغا د پنشن نه په دې وجه باندې چې دوی ته پنشن مسله حل شي دا مسله په دې وجه اوس پورته کړی ده.
ودونکو دا د ملازمینو د ملي اتحادی یا نېشنل امپلایز یونین مشر چې د امپلایز یونین د بلوچستان صوبې مشر علیم شاه چې زموږ همکار احمد الله سره خبرې کړې وي. تاسو ووردل چې دوی د اکتوبر له 14 راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج دي او له حکومت غوښتنه کوي چې کوم ملازمین له نوکرۍ لرې کړل شوي نو هغه دې بحال کړل شي. د مشال اډیو سره اوسې
دا مشال ریډیو دا
د بونو ترګرز د عدالت د شمالي وزیرستان په خلک خبر پیخه کې د پښتون ګورن غورځنګ د دوه مشرانو مسندوړ او ولی وزیر په ګډون نورو پلویانو باندې مقدمه ختمی کړي. د خبر پښتونخوا حکومت په مارچ میاشت کې په عدالت کې یو درخواست جمع کړو چې دوی دغه غوښتنې چې دوی دغه مقدمه واپس اخلي. د دې مقدمه اوریدنه په اپټاباد کې د چهارشنبې په ورځ شوه. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو وکیلانو او حکومتي چارواکو په وینا د شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان پارلیمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکشان محسن داوړ علي وزیر او نورو ملګرو زید د شمالي وزیرستان خړکمر پیخه مقدمه نمبر 14 او د دې پس جوړ شوې مقدمه نمبر 16 عدالت خارجه کړي او دواړو زید مقدمه پرون د ترهګری زید عدالت پښتونخوا هاوس بټاباد کې واپس شوه. د داوړ وزیر او نور ملګرو زید مقدمه عدالت خارج کړي. د محسن داوړ اولی وزیر وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت ثبوت غواړي او داغه په بنیاد فیصله کړي نو دغه مقدمه کې داوړ وزیر به ګناول نو حکومت خپل د کیس ختمولو درخواست کړي وو
چې کم شهادتونه په دې کې پیښ کېدل د سرکار د طرفه چې خپل د الزامات ثابت کړي وي عدالت ثبوت غواړي بیا به ډیفنس ایویډنس هم پیښ کړو نو هغه به د حکومت لپاره او د فوج لپاره ډیر زیات امبیرسینګ یو سچویشن وو نو زما خیال دی وافیت هم په دې کې وګڼو چې دا مقدمات چې کوم دي دا وډرا کی باقاعده صوبایي حکومت خپل نوټیفیکیشن وکړو چې په دې کیسز کې موږ پروسیکیوشن نه کول غواړو. عدالت په دې باندې نوټیسز وکړو او نن عدالت دا اډرو کوشاو د دې خبرې سره اتفاق کې عدالت چې پدې مقدمه نه چلیږي.
د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ملګري په خړکمر پیخه کې وژل شوی ژوبل شوی ول او مقدمه هم د دوی زید جوړې شوې وې.
موږ د پیره ورزنه د چغواله چې دا کیس به بنیاد دی ټول دنیا ته پته چې دوی چا کړې وې. زموږ خپل ملګري پکې شاهدان شوی وو او د خپل ملګرو د شهادت پرشه هم په موږ باندې کټل. خامخا به چې په عدالت کې یو شی پروف کړي نو خو بیا به خامخا ثبوت هم خې او مطلب ګوایان به هم خې او بس حکومت درخواست جمع کړو چې موږ دا کیس واپس اخلو. دا آی ټی سی کم چې د بونو جج د خو زمونږ د کیس لپاره به د سره د ټول عملی د ټول عدالت ایبټ آباد ته راوړو نو پهلو هم په دې سره نه خلاصې ته بهر لغه چیر سو دغه په بنیاد باندې نن هغه عدالت هغه کیس ختم کړو.
تیر کال د مې پښپګويشتمانه ټا شمالي وزیرستان خړکمر پوستا باندې ډزې شوي وي چې پښتون ژغورنې غورځنګ هغه وخت په پاکستان یو عسکرو تور پورې کړي وو چې د دوی په پورم نه لاریون یې ډزې کړي او سوارلس کسان یې وژلي ول ګڼ یې ژوبل کړي ول خو حکومت او فوز یې داوی کړي وي چې د محسن داوړ اولی وزیر په مشرۍ د دوی پر پوستا برید شوی وو. د دوی څلور عسکر یې ژوبل کړي ول. پس د علي وزیر او محسن داوړ زید مقدمه جوړې شوې او گرفتار شول چې درې میاشتې پس په ضمانت خوشي شول. یو اعلی حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي چې ټولې ستونزې د خبرو د لارې حل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ خبرو لپاره خامه حل جوړ شي. نو حکومت د مقدمو نه چلاولو فیصله وکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګسته 15 بجې شي او پامیر سلام سټوډیو ترغلی نو راځي چې لږ د خبرو لنډی سورو.
د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې د محمد خېلو کلی د زنو وسیدونکو د گرفتاری او زده احتجاجي پرلت نن پر سر لرم ورځ هم روان دی. دا ناست د دوشنبه پر ورځ د کلو کلی خځو پیل کړي و چې وس پکې د وزیرستان د ګوندونو اتحاد او فعالان ګډون کوي. پرلتوالو نن مشال راډیو ته ویل د سپټمبر پر 15مه په کلی کې پر پوځیانو تربمي حمله ورسته سرتیرو 15 ولسی وګړي ونیول او لدی علاوه په نور وختونو کې دیار لس نور کسان هم نیولې چې تر خوشی کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي. امنیتي ځواکونه وایي نیولې کسان په ناامنیو کې کړدی. انتظامیه وایي د خبرو لاره د احتجاج ختمولو هڅه کوي. د جنوبي وزیرستان په شک توي کې پرون په دوو بمی چاودنو کې د وژلو پوځیانو شمیر وته رسیدل دي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال راډیو ته چې پرون مازیګر یو پوځي گاډه په غزمو چور باندې د ځمکلاندې بم بریډ پښو د په خبره کړه چې دویم گاډه مرسته ته ورور رسید نو دویمه چاودنه وشو او په دغه دواړو پیښو کې د یو کیپټن په ګډون شپږ پوځیان ووژل او یو ټپي شو. د پولیسو مشر زیاتوي جوبل سرتيري بیګا ناوخته سا ورکړه. د حملې ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. په هلمند ولایت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ګیرو لسګو نظر ولسی وګړو برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتې دودي. ځایي چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې لڅو ورځو راهیسې د روانو جګړو له وجې تر شپږ زرو زیاتو کورنیو په ولایتي مرکز لخکرګاه کې پناه اخیستې. د ملګرو ملتونو ادارې وایي د درنې جګړې له وجې د ښار برېښنا او رابطې قطع شوې دي، جدي روغتیايي خدمات اغېزمن دي او له ښاره بهر تلونکي ټولې لارې تړلې دي. او اروپایي ټولنې په اګست کې د شوروي اتحاد د وختونو کیمیاوي زهر له لارې د روسي اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی د وژنې هڅې پر سر پر شپږو لوړپوړو روسي چارواکو او یوې ادارې د شتمنۍ او کنګلولو او سفر بندیزونه لګولې دي. د اروپایي ټولنې رسمي ژورنال نن د بندیزونو ښکار هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په اړه فکر کوي چې ناوالنی ته د زهر ورکولو ذمہوار ول. د زهر له وجې نوموړی مرګ ته نږدې شوی و. تر بندیزونو لاندې راغلې اداره د عضوي کیمیا او ټکنالوژۍ دولتي څېړنیز انسټیټیوټ نومیږي چې د شوروي اتحاد په وختونو کې نوویچوک زهر جوړول.
د پامیر سال چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې یو شمېر موضوعات لرو او پر دې به هم خبر شي چې نن د لاس وینځلو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د جنوبي کافکاز د دوو هیوادونو آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د ناګونو کاراباخ پر سر د سپتمبر پر 8مه وسلوالن خطه پیل شوی چې دوه خواو ته یې درنه مرګ جوب لړولې ده. په رسمي توګه د آذربایجان تر قلمرو لاندې دا سیمه د هغو ارمنی توکمه ځواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. له دې وړاندې هم د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه شوي خو دا ځل ګاونډیو هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریځونه پړه کړي دي. د ناګورنو کاراباغ د تاریخي حیثیت د دې پر سر د شخړو او اوسنی حالت په اړه مشازمي راپور جوړ کړی دی چې په یو غږ باندې پیلېږي.
د روان 2020 کال د سپتمبر پر 8مه یو ځل بیا د ناګورنو کاراباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلواله نښته پیل شو. پر 4400 کیلومتره ساحې غځېدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسموي. خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکم ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې سوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځلې جګړه وسوه چې په نتیجه کې تر 10000 زیات کسان وژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او آذری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو. خو د دې کسانو له بیکوره کېدو وروسته په ناګورنو قرباخ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې سو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمنیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 8مه د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پریښدي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نشتو پیلېدو لامل څه دی، خو دا تر 1994 کال راوروسته په سیمه کې لومړنۍ خونړۍ نشتې دي چې د نور هیوادونو مداخله ته هم لار هواره کړې ده. ملګر ملتونو د آذربایجان او ارمنیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتې د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانسې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10مه په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتې پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پورې کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان لاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو کرباغ واک باید باکو ته ورکړل شي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6,000 مربع کیلومتر ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 143 کیلومتر لار لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخوا 15,000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګټ کړی. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1,50,000 او ساحه یې څه کم 1,500 مربع کیلومتر ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لاره نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده او اکثریت وګړي یې ارمنی عیسویان دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 45,000 دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال رادیو له ارمینی څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده.
په اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزي حل نه لري. په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وای چې جنگ به وګټي، نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د نګورنو قرباغ پر سر لدی وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه سوي، خو دا ځل گاونډوي هیوادونو او نورو نړیوال قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړی دي.
دو امشا زمي چې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د نګورنو قرباغ د تاریخي حیثیت ته د دې پر سر د شخړو او اوسنی حالت پاړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوردونکو د پاکستان چارواکي وایي د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف لخړ لیست د وتلو لپاره یې د قوانینو جوړولو په ګډون یو شمیر اقدامات کړي. د چارواکو په خبره د دې ادارې راتلونکي غونډه به د اکتوبر پر 23مه وي او تمه ده چې پاکستان لخړ لیست ووځي. بلخوا پوهان وایي پاکستان ته اوس هم د تورو پیسو د سپینولو او ترګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره ډیر څه کول پاتې دي. تفصیل زموږ د همکاري انیس اجمل په دې راپور کې.
په پاکستان کې چارواکي وایي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخړ لیست د وتلو لپاره اقداماتو ته په کتو تمه ده چې دا هیواد به ډیر زر له دې لیسټه اوزي. د خزانه وزارت یو چارواکي صوبیه مسعود د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د اف ای ټی ایف لخړ لیست د وتلو لپاره د قانون سازه په ګډون یو شمیر اقدامات پورته کړی دي.
ملتا چې څومره اقدامات کول وو هغه مو ټول کړی دي. حکومت قانون سازي هم کړی ده او
حکومت هیله هم لري چې د پاکستان په اړه به خپله فیصله کوي.
زوبیا مسعود دا اونې ویل چې کوم اقدامات یې کړی دي، خو د سپتمبر په 14 د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د تورو پیسو او د ترهګرو مالی مرستو لړکی د اف ای ټی ایف سره تړلي قوانینو منسوري ورکړې وه. د حکومتي غړو دریس و چې د اف ای ټی ایف له خړ لیست وتلو لپاره د قوانینو منسوري ضروري وه. دا په داسې حال کې ده چې اف ای ټی ایف د فروری په 20 پاکستان ته د ترهګرو د مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2000 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی و، تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې دا غونډه ځنډیدلې وه. زوبیا مسعود زیاتوي چې د اف ای ټی ایف راتلونکي غونډه به د اکتوبر په 13 په پیرس کې کیږي. د پاکستان سما ټلویزیون او ځینو نورو رسنیو ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په راتلونکي غونډه کې به د پاکستان په خړ لیست کې د پاتې کولو یا نه کولو په اړه پریکړه کیږي. خلیج ټایمز رسپانې بیا ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار ایشیا پیسیفیک ډلې پاکستان د خړ لیست څخه د وتلو لپاره کافي پرمختګ نه کولو له وجې د نورې سمودې لپاره په دې فهرست کې پاتې کړی دی. د امنیتي چارو پوه ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي پاکستان ته د اف ای ټی ایف له خړ لیست څخه د وتلو لپاره د ګڼو کارونو کولو ضرورت دی.
پاکستان پرمختګ کړی دی، خو دومره یې نه دی کړی چې څومره ترې اف ای ټی ایف غواړي. د پاکستان حکومت هڅه کوي خو د ترهګرو مالی مرستې ختمولو لړ کې کار به ګران وي، ځکه چې د ترهګرو یوه لویه شبکه ده. په خواله دې ډلو سره مرستې شوې دي، که څه هم اوس پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف کاروایی هم کوي، خو دا په دې هم انحصار کوي چې آیا د پاکستان د ترهګرۍ ضد هڅې به رنګ راوړي او کنه. دا مهال په اف ای ټی ایف کې هند هم شامل دی، خو هغوی دا هڅه کوي چې پاکستان کم از کم په خړ لیست کې پاتې شي. ګنې ډېر داسې ملکونه شته چې حالات یې له پاکستانه زیات خراب دي، خو هغوی نه په خړ او نه په تور لیست کې شامل دي.
د اقتصادي چارو په اکرام هوتی بیا وایي چې وسلوالو ته د مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي په مخه د قوانینو عملی کول لپاره حکومت ته د حکمت عملی جوړولو ضرورت و، خو پاکستان هغه نه دی کړی.
دې جوړ کړی دي خو قوانین نه پس رولز جوړولو چې دا قوانین اطلاق به څنګه کیږي، د دې رولز او د دې ټریننګ او چې به دا به څنګه کوي، دا غي د پر ګیجټس چې په کوم ګیجټس باندې به آنلاین هغه انفارمیشن ورکړي. دا غي نه علاوه دا غي ټریننګ دا او چې هغه به کیس جوړي، چې کیس جوړ کی چې د چا خلاف ثبوت ملاو شي نو هغه ثبوت به څنګه جوړي چې هغه کورټ کې لټیګیشن دا غي باندې کېدی شي. بل چاغه پیش کول طریقہ به صحیح او وجهت دې هغه به د منی لاندرینګ او ترهګرۍ د پیسو د بار باندې با ایکسپرت کو مونږ هغه له بم ټریننګ ورکو چې هغه هغه کیس چې دې هغه هیرنګ وکړي شي پوه شي چې دا چې کوم الزام لګیدل دا کار شوی دی او کنه. نو دا په ګولډ کې سلور کې پریشس میټلز اینڈ سٹونز کې په پراپرټی کې په زیاتې پیسې په دې باندې چې کومې د شک وچې دې کې منی لانډرینګ کې دي یا تر هغه ورو لاس لزی یا کیش. نو دا پنځه ایریاز دي په دې باندې زیات زور راوړ، خو په دې پنځه ایریاز کې هغه یې اوسه پورې رولز او ټریننګ چې دا نه دی کړی. لہذا اوس اف ای ٹی ایف وایي چې پاکستان با په گری لسٹ کې فی الحال وی. هغه دې دا چې دوا ایریاز کې خو پاکستان چې دی نو آؤٹ آف 27 دو ایریاز کې خو هغه کار کړی دی، خو په 21 ایریا کې ټوټل د شروعات دې کړی. نو هغه چې تر څو پورې دا ټوله کمپلیټ کړی نه نو پاکستان په ګری ایریا کې
دا په داسې حال کې دا چې اف ای ٹی ایف د 2019 کال په اکتوبر کې پاکستان ته د شاوخوا 3 میاشتو نیټه ورکړې وه چې د ترهګرو مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي لړکې اقدامات وکړي. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې دی. کارپوهان وایي په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان او حقانی ډلو په ګډون د یو شمېر وسلوالو ډلو په تنځایونه وو، خو د پاکستان پوځ او حکومت وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې کاروایي کړې ده او دا مرکزونه یې له میان سوړي دي.
مشال ډیو ته وګورئ چې تاسو د انیس اجمل راپور کې واردل چې له اف ای ٹی ایف د پاکستان وتلو یا نه وتلو په اړه په هان څه نظر لري.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون بچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمو بجا،
د ځوانانو غږ
پر دو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجره
پر سلور نیمو بجو.
اردونکو د بلوچستان په لورالای کې د بلوچستان د لورالای لانګ مارچ نن هم روان دی. دوی وایي په بلوچستان کې د سړکونه دوه روی کړل شي ځکه چې له یو رویا سړک له کبله ډېرې خلکو په ټرافیکي پیښو کې ژوند له لاسه ورکړی. دوی وایي که غوښتنې یې تر نن ماښامه پورې ونه منل شوي نو د ګورنر او اعلی وزیر کورونو مخې ته به پرلت پیل کړي. نور تفصیل له کټه د مشال اډو خبريال ایوب ترین راکوي.
تلور لای د ځوانانو لانګ مارچ یا لارون برخوال څوک چې د اکتوبر د میاشتې په لسمه نیټه و کوټ ته رسیدل وو خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او نن هم د کوټ پرس کلب او مخ ته و احتجاجي مظاهره وکړه. د مزاری برخوال او مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان بیا په خاصه توګه د صوبې په پښتني سیمو کې دوه لارې سړکان نسته چې له امله هر ورځ ناوړه پیښې رامنځته کیږي او په نتیجه کې په لویه کچه خلک د مرګ ژوبلې سره مخامخ کیږي.
دا موږ تر بدل کوټې تر ډیجی خان بیا لګ کوټې تر ډیجی خان بیا له چمن تر کراچی دا موږ ډبل روډ غواړو. موږ له مستۍ نه غواړو په دا روډ باندې هر ورځ موږ جنازې پورته کوو. تاسو اوس دا تیر کال د غره واځ په دا روډ باندې اته زره سان شي نن سي ودي دا په دغه سپدا دهشتګردي کې سي اور آل کم ريټ وي هغه دونه دغه بدا سو کلو خلک دونه د مړ سي سونه سپدا اکسيډنت کې مړ سي ودي.
پر دې مهال د مظاهره مشر اسپندیار خان کاکړ راته اول چې د حکومت و مخ ته دوی خپل غشتنه یې شي دي او حکومت دوی ته دغه غشتونو دا وارولو تسلی ورکړي ده او کچيري د دوی غشتنه ونه منل سوي نو دوی به د صوبې د گورنر او اعلی وزیر د وداني و مخ ته پرلت پیل کړي.
زموږ نن شپارسم اورز په کینو ست دجاج کیم کی او د حکومت له طرفه مشخص سنسریټی نشکاره کیږي چې کم دی له مشر کول وکي د حکومت کم سپوک پرسن وي او بیا کوارډینیټر وي هغه له مشر دا کول کړي چې موږ به زر تر زر تاسو سره مذاکرات وکړو مګر له بده مرغ دی لاغه بعد چې کم تل له مشر نه دی راغلی اوس نن موږ یو احتجاج مظاهره وکړو پریس کلب مخ کې او موږ کم ډیمانډونو د حکومت ته موږ ټایم ورکړي دي موږ کم ډیمانډز دي کدی نه کوی اکسپټ مجبورن به موږ ریډ زون ته ځو او حالت به موږ خپل مطالبات راغو نه منل سي موږ به پرېټ ان شاء الله تعالی.
تدیس خدوی ورځ وړاندې د بلوچستان د زراعت صوبای وزیر زبرک خان څخه د دغه احتجاج کوونکو وکیم ته ورغلی او د دوی غشتونه نه هواز جایز ګڼلې وی بلکې دا وارولو تسلی هم څه پداس ټوک کی ور کړی و.
په دې کې ځین مطالبات د وفاقي حکومت سره تعلق لري ځین مطالبات چې د صوبای حکومت سره تعلق لري مردا مطالبات الډي حکومت هم دا چې د پوینټ اوټ کړی چې کم چې د وفاق سره د کم روډونه دی وابډا ده د مر اوسم خبري روان دي نن مال وابډا سره پر دې بجلی باندې خبره وسو پر روډو باندې خبره سوی ده. نور چې کوم صوبایي د بوبو مسله ده د روډ مسله ده د سکولانو مسله ده نو اسفندیار خان ته ما دا یقین ورکړي چې پر دې باندې ان شاء الله مرسته ملګری یو په یو ورځ کې الکیدې نشي دا مطالبات په وخت اخلي.
خپل د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاونی لاله مخه او مشالې ډو ته ویلو چې د کوټ کراچي سړک دولار کول لپاره مرکزی حکومت په مرسته یې ټندر طلب کړی دی. د غډول د کوټ جوب سړک دولار کول لپاره پسی پیک منصوبه کې د غډون کار روان دی. دلته ډیری کارپوهان وایي چې پر کامی سړکانو د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې د مرکزی حکومت له لوري په بلوچستان صوبه کې موټروي او دوه لارې پراخ سړکان سم د لاسه جوړ شي ځکه چې د یو غیر سرکاري تنظیم د رپورټ له مخې یوازې تیر میاشت د بلوچستان پر دې کامی سړکانو پر بل په بیلابیلو ټرافیکي پیښو کې 128 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او دغه ډول د 1200 څخه زیات نور کسان ټپیان شوي وو. دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې په بلوچستان صوبه کې یو هم کامی سړک داسې نشته چې هغه د دوه لارې وي. که هغه د کوټ کراچي سړک او یا هم د کوټ چمن او دغه ډول د کوټ څخه تر ژوبل لورلای پورې ټوله یو مخي سړکان دي. همدا وجه ده چې پر دغه سړکانو باندې هر ورځ د اکسیډنټ یا د ټرافیکي پیښو له امله د مسافرانو ژوند تر مرګ ژوبلې سره مخ کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
او دن کوم مشال لري ته وګست له اعلان مخ کې تاسو د یو ترين راپور وورید چې د لورلای لانګ مارچ په اړه باندې وو. اوس هم راځو دې ته چې د ننګرهار د خزو چارو ریاست چارواکي وایي چې سږ کال له دوی سره د تیر کال په نسبت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتواله راغله چې لامل یې د کورونا د خبرېدو لوري کرنټین او د نارینو په کور پاتې کېدل غني. نور تفصیل د باز محمد عبد په راپور کې.
د اکتوبر 15 منېټه د کلیوالو مېرمنو نړیواله ورځ ده، خو د ننګرهار کلیوالي مېرمنې او نجونې لا هم له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. اکثره یې تعلیم ته لاسرسی نه لري، په بدو او بدل کې ورکول کیږي او د میراث له حق هم محرومیږي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشر فتانی عزیز مشال راډیو ته وویل چې سکل ورسره د تیر کال په نسبت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې سب شوي او لامل یې د کورونا د خپرېدو له ویرې د نارینه پکور پاتې کېدل غني. نوموړي وایي د کورونا او قرنطین له امله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې بیخي زیاتې شوې. موږ سره تقریبا 200 پیښې ثبت شوې چې اکثره یې کورنۍ تاوتریخوالی دی. د ننګرهار د ښځو چارو په ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل تورپیکی شینواري مشال راډیو ته وایي چې اوس هم په لرو پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی شته دی. نوموړي وایي
په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د نشتون عمله موږ خواندې ډېر مشکل سره لاس په ګریوان دي. تعلیم څخه وروسته پاتې دي، روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. په بدو کې ورکی مثلا په زور ظلمي ورکی د لور نه پښتنه نه کیږي. په هم قانون اساسي خواندې ته د نارینه په شکل باندې حقوق ورکړي دي او هم اسلام. غږ مې په کورنۍ او په مشرانو په میندو پلرونو دا دی چې لور ته هم د زوی په سترګو وګوري.
په ټولنیزو چارو کې د ننګرهار ولایت مرستیاله حبیبه کاکړ هم مني چې په کلیوالو سیمو کې د خزو پر وړاندې وسوم تاوتریخوالی شته.
دا منو چې موږ په لرې پرتو سیمو کې دا ستونزې او مشکلات لرو، ولی هغه ستونزې چې د نن پخوا ډېرې وې، کم سنه لورګانو ورکولو په بدو کې ورکولو د پیسو مقابل کې وو، اوس ډېرې ستونزې حل شوي ورته د پای ټکی کې خودل شوی.
د ننګرهار په ولسوالیو کې د خزو چارو ریاست اړوند اداري واحدونه نشته. حبیبه کاکړ وایي چې دوی په کلیوالي سیمو کې د خزو د شوراګانو، د جماعتونو، د ملای امامانو، ملکانو او مدني فعالانو په وسیله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو په لار کې کمپاینونه پر مخ وړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
مشال رادیو ته وګستې تاسو مخبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو، نن د لاس وینځلو نړیوال ورځ منځل کیږي. پوهان وایي چې ډېرې جراثیم داسې دي چې د لاس نه وینځلو له وجې خولې ته ورځي او ناروغي جوړوي. په موجوده وبای حالاتو کې لاس وینځل څومره ارزښت لري؟ پر دې اړه شنواس سرزی یو راپور برابر کړي چې د لاس وینځلو په غږ پیلېږي.
نن د لاسونو وینځلو ورځ مانځل کیږي او د شوقدر ګل کریم لګیا دی یو هوټل مخ ته په لګیدلی نلکا لاسونه وینځي.
لاسونه زما په صابون باندې زما، دا مطلب دی زموږ لپاره یو ډېره خبره ده. صفائی د نیمې باندې لاس پی وینځي چې مطلب صابون وسره استعمالي، صابون خوشې دی.
د لاس د وینځلو سره د طبي ماهرینو په وینا د ډیرو بیماریانو مخنیوی کیږي، خو که لاسونه وینځل شي نو بیا د کوم رقم بیماریانو لګیدو خطره پیښې دی شي. ډاکټر بغ زمان مشاد ریډیو ته دا سی بو کوتا کړی.
زه ډیر خلک یې نو باتھروم اٹینډ کی بس را شام یو په لاس باندې واچي او بس روان شي. کروټي خوري نو زه ډیر خلک یې نو کم دا مزدور کار خلک چې دی یاره ما خو مونږ کو مطلب دا غینه پس لاس نین زما دا لاس چې کم دی نو منګه لکه مطلب دا په شواروس کې بلین ټرینل جراثیم چې دی هغه منګه خولې تا چو دا غي وجه دا چې منګه مطلب دا لاس نینځو بلا بیمارې نه چې سونه انفیکشن یا جراثیمی بیمارې نه دي نو دا مطلب دا منګه د لاس په وجه باندې زو هغه منګه خولې تا ورکو.
د پاکستان په غټو هوټلونو او نورو ځینو هغه ځایونو چې لاس پکې وینځل کیږي صابونونه هم ورسره موجود وي، خو په وړو خارونو او بیا په هوټلونو کې زیاتره دغه شان سہولتونه نه وي او یا ډیر کم وي. لکه د شوقدر بازار په وړو هوټلونو کې صابون نه، او امی لیټرین کې هم صابون نه، چې دغه هوټلونو والا او د لیټرین والا نه مې پوښتنه وکړه چې صابون ولې نه ساتي. نو راته یې وویل چې په دغه اضافه خرڅ راځي. نو بیا لاس وینځل د اسلام په رڼا کې راته مفتي بشیر خلوزو داسې بیان کړل.
په شریعت کې په ځینې وختونو کې په لاسونو وینځلو ډیر ټینګار شوی دی، لکه د خوراک نه وړاندې، د خوراک نه وروسته، او د تشناب یا باتروم کارولو پس. په حدیث کې راغلی دی چې ستاسو څخه څوک له خوبه راپاڅیږي نو خپل لاسونه دی په هیڅ یو لوښ کې نه اچوي تر څو چې درې ځله ونه وینځي. څوارلس سوه کاله لمخه اسلام د لاسونو د وینځلو امر ورکړی دی. په دغه وخت کې د بکټیریا یا مایکروب هیڅ مفهوم او تصور نه و. جدید ساینس ثابته کړې چې د لاسونو نه وینځلو د ډېرې ناروغیو لامل دی. نو ځکه په دې حکم د عمل کولو سره کولی شو خپل ځان او نور خلک له خطرناکو ناروغیو څخه وژغورو.
ډاکټر بغزمان زیاته کړه چې خلک د لاسونه خامخا وینځي، خو د زنانو په لاس وینځلو زیات زور واچاو.
چې تاسو باتروم کې خامخا ډېر ارزان صابون، اده جامو صابون ولې نه دی، هغه صرف ولې نه دی، هغه مطلب بیا ستا خپله خوښه ده چې کوم خامخ کې ځي. نو دغه شیز مطلب دا تاسو زما مشوره ټول دغه ته دا ده چې کم از کم 20 انفیکشس ډیزیز چې دی، هغه زمونږ په دې معاشره کې ډېرې کامن دي، چای کې کامن د ماشوم په دپاره دستونه دي. زه دغه میندو تم په امه چې میندو تاسو چې ماشوم لپی ور کوئ مهرباني کوئ تاسو خپل لاس وینځئ، تاسو خپل سینه وینځئ.
د لاس وینځلو په حواله داسې کومه کوټلې ډیټا د کومې ادارې لخوا خو نشته چې ګنې پاکستان کې څومره خلک د لاس نه وینځلو د لاسه د ناروغیو سره مخ شوي او یا به څومره خلکو ته دغه سهولت شته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونی مبچا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونی مبجو،
سندره جادوگره
پر درینی مبجو،
روختیا او درملنا
پر چلور بجو.
مشال لډیو ته وګستئ د نورځې نه ساته خبرونو اخیری شیبو ته رسیدلی. درې منټه کم شپږ بجې شوي او پامیر سایل هم راغلی. نو راځي چې لږ د روستی لنډ خبرونه وو.
شمالی وزیرستان په دتخیلو کې د محمد خیلو کلی د ځنو وسیدونکو د گرفتاری او د احتجاجي پرلت نن پر سررم اورز هم روان وو. پرلتوالو نن مشال راډیو ته ویل د سپتمبر پر 15 په کلی کې پر پوځیانو تر بمی برید وروسته سرتیرو 15 ولسی وګړي ونیول، او له دې علاوه په نورو وختونو کې 14 نور کسان هم نیولي چې تر خوشی کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. امنیتي ځواکونه وایي نیولي کسان په نام نیو کې ککړ دي. انتظامیه وایي د خبرو لاره د احتجاج ختمولو هڅې کوي. د جنوبي وزیرستان په شک توې کې پرون په دوه بمی چاودنو کې د وژلې او پوځیانو شمیر وته رسیدلې دی. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال راډیو ته ویل چې پرون مازیګر یو پوځي گاډي په غزمو چې ور باندې د ځمکلاندې بم برید وشو. د په خبره کله چې دویم گاډي مرسته ته ور ورسید نو دویمه چاودنه وشوه چې په دواړو پیښو کې د یو کیپټن په ګډون شپږ پوځیان ووژل او یو ټپي شو. د پولیسو مشر زیاتوي ژوبل سرتیری بیگانه وخت و عمر. د حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په هلمند ولایت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ګیرو لسګونه زر ولسی وګړو برخلیک پاړه اندېښنې په زیاتې دودي. ځای چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې له څو ورځو راهیسې د روانو جګړو له وجې تر شپږ زره زیاتو کورنیو په ولایتي مرکز لښکرګاه کې پناه اخیستې. د ملګرو ملتونو ادارې وایي د درنې جګړې له وجې د ښار برېښنا او رابطې قطع شوې دي. جدي روغتیایي خدمات اغېزمن دي او له ښاره بهر تلونکي ټولې لارې تړلې دي. اروپایي ټولنې په اګست کې د شوروي اتحاد د وختونو کیمیاوي زهرو له لارې د روسیې اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د وژنې هڅې پر سر پر شپږو لوړپوړو روسیو چارواکو او یوې ادارې د شتمنیو کنګلولو او سفر بندیزونه لګولي دي. د اروپایي ټولنې رسمي ژورنال نن د بندیزونو ښکار هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په اړه یې فکر کوي چې نوالنی ته د زهرو ورکولو ذمهوار ول. د زهرو له وجې نوموړی مرګ ته نږدې شوی. تر بندیزونو لاندې راغلې اداره د عضوي کیمیا او ټکنالوژۍ دولتي څېړنیز انسټیټیوټ نومیږي چې د شوروي اتحاد په وختونو کې یې نوویچوک زهر جوړول.
او دن کو هم دې سره د مشال ریډن رزی خبرونه پای ته رسیدي. سبا سحر پوره په 9 بجې به یو واری بیا زمګ خبرونه پیلېږي. پر همدې چپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل کوربا سره مومند او د خبرونو ویان فامیل ساحل او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لا پمان خو وختونه